امنیت ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزی پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکاډمۍ په پام کې لري درې ورځنی سیمینار وکړي. دې سیمینار ته له کومو کومو سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخ ته شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان زه، له جرمني زه، له برطانیې او امریکې زه، چیر چیر د پښتانه سکالران دي، هغوی زموږ له خوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې زه شل کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بېلابېلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د ستمبر له 12 تاریخ سره تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري انشاءالله، او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړی ورځ چې د پرانستلو پس کوم زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څه ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې، څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د اولس غوښتنه څه ده؟ او د عصر تقاضي څه دي؟ او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ شوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې دروسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي، او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کوونکو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو لخوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیش.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه سوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. ښه به نه وایي چې د ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی شوی وایي؟
زما په خیال کومې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بیل بیل مسایل دي. نو په دا بنیاد که موږ بیل بیل موضوعات وچلو، نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام شي. که چېرې موږ یو موضوع کښېږدو، فرض کړه ژبه او کلچر، نو د هغه مخصوصې څو کسان ته پیدا وي. خو په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسو ته رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره غسر مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخې ته کړي، او پر هغه باندې څېړنه وشي، یو کسان ته دا پیغام کنوي شي، زما خیال دا به تر هغه یو موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل، ښه به نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درې ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي، تر اوسه شوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیک لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لر وبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دی، که هغه د خیبر پښتونخوا دی، که د جنوبي پښتونخوا دی، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود دی او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم ده چې سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي. تاسې هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړي دي کنه؟
په دا والا دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرستور کړي دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرضه که یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلی دی زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل، او دغه خروشتي رسم الخط پر کتبو باندې، دا ګر شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال هغه دی ادبي لیدلور، هغه یو ویژنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي دي فرضه که د احمدشاه بابا شاعري هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړی ده، دغه رنګه د پیر محمد شاعري چې خلک یې عام شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوی پیرایه او نوی جامه ور په غاړه کړی ده. او څلورم کتاب چې دی هغه زموږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخوانی شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر حسین کمال خان یو کتاب ډېر په خواش بارلی و چې په هغه باندې مقدمه چې د عبدالرحیم مندوخیل لیکلې ده، سایې د اپلاتون د ډایلاګ زا پلاټو پښتو ترجمه کړې ده، د اپلاتون ژغاوې په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډېر ځیرک لغات پوه چې دی احمد ولي اسکزي، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي. دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ یې د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی اساطیري تلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شاعري کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی، دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه، راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو اکرمي له خوا زه چاپ ته چمتو دی. آخري کتاب چې زموږ پرستور کړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی، چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی، د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعرانو او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته وو، د لیدلي وو، د کتلو سره کړي وو، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي، دا هم موږ چاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار زه څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبیشو.
ډاکټر رفیقي صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسې وکړم، دغه سیمینارونه چې کله شوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجې نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر سي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجې به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم، ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ږغ به چا نه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یا خپړې پر ټکولې، یا بیا چکچکې کولې، یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارژي به پر راکشه. اوس هغه وخت نه دی، اوس دنیا سره سروي ده، نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی، د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسیږي. امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناستې زموږ پرېکړه لیکونه، زموږ فیصلې، زموږ زموږ مقالې زموږ د ټوله کاروایی هغه اړوند ادارې به ګوري، هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډیر امکان لري که د هغیو په امکاناتو کې وه چې هغه د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره د روښانه سباون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه پخپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم او ښه امید لرم چې دا به ډیرې ښې نتیجې او ډیرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال، شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی راکوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریش ټولنې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریش ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری د افغانستان دری ډیر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي او موږ غرض هم مقصد نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبه توجه وکړي. پښتو ته توجه شوی ده، په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوي، بیا د دری نه مخکې شوي، داسې د اردو نه مخکې شوي. نو زه خوشحاله یم، سږ کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم. سږ کال ډیر لیکوال لرو، پروسه کال بهان صاحب لرو، سږ کال خیر تکل صاحب لرو، پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته. او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګوړو ته احتیاج نشته، موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو. مننه.
د ملي رادیو تلویزیون مشر، لیکوال او کرکتون کې خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د وخت رادیو افغانستان شروع شوه دي. بیرسته رادیو او تلویزیون تکل صاحب لومړني کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر هنرمند په تاند زلمیتوب کې. نو یو برکت خو دا و چې د تکل صاحب کورنۍ ټوله له نیکه مرغه یو فرهنګي کورنۍ وه، شفق صاحب نه نیولې تر پتنګ او د تکل او تر میرویس جانه پورې. او تکل صاحب هم خپل لومړني کارونه هماغلته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې، د هنر او ادبیاتو په اداره کې پیل کړل. هم لیکنې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه یې لیکله او د نورو پروګرامونو لیکوال هم وو. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوې، زه د فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د ژورنالیست په حیث هم د پورا پاملرنې وړ دی او آزادۍ راډیو له وتلو ویاندانو، خبرنګارانو، ژورنالیستانو نه دی. زه نورې خبرې نه لرم. تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پیړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر ښاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوي شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونه وبللې.
د احمد تکل د شاعرۍ یو ځانګړنه دا و چې یوازې د مفاهیم او سمبولیزم نه، یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وزه کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لنډون یا تر حد اقله د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د پتیره د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و، دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواخه د صاحب نګال، احمد تکل، عبد الهادي هادي، اسد الله اسد په زینو خپل غزلونو کې البته، او عارف خزان او زین نور شاعرانو دغه بهیر په ډیر بریالیتوب بشپړ کړ. یو نمونه د پرژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډیر مفهوم د رسولو